د افغانستان د حزب اسلامي مشر وایي د امن د سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې خبر کوي. د ولسي جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې چې پارلمان سوداګریز مارکیټ بللې بي بنسټه بللې او رد کړې دي. او ولسمشر اشرف غني وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د بنسټیز بدلون کلي وي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پرونی موټر بم چاودنه په سخت ټکو وغندله. ولسمشر غنی وایي سږکال به د ناامنو ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. او ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د امریکا لخوا لګیدلو بندیزونو باندې انتقاد وکړ. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پرونی موټر بم چاودنه وغندله. د ملګرو ملتونو دفتر مشر تدامي چی یماماتو نن په یو اعلامیه کې ویل چې له اخلاقي اړخه پر ملکیانو دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید پای ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر مشر ویل دي دا ډول بریدونه باید د جګړې د ختمولو او سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې نه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دا بریدونه جنگي جنایات ګڼل کېدای شي. په همدې حال کې د هلمند چارواکو نن ویل چې د لخکرګاه په پرونی چاودنه کې د مړ شمیر 14 او د ټپیانو 25 ته لوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنو ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وشي. ښاغلي غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب
دوی پراتونکو دو کلونو کې به شپږ زره نوي خونځي او د هغې ودانۍ جوړ شي. ناامن سیمو ته به زیاته توجه کوو چې ډاډه شو زموږ بچیان په امن فضا کې خپلې پوهنې ته دوام ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل تر دې وروسته ورته ښوونکو، زده کوونکو او په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو ته ګواښونه د زغم وړ نه دي او عاملانو ته به سزا ورکړل شي. د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې سږ کال څه د پاسه 1 میلیون نوي زده کوونکي جذب کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2000 کسان د نری رنځ یا تیوبرکلوس له امله مړه کیږي. د وزارت دا معلومات نن د مارچ 24 د تبرکلوس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د برخې مسؤل ډاکټر خالد صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په کلنی ډول 16000 کسان په افغانستان کې په تبرکلوس اخته کیږي چې له دې جملې څخه 2000 مړه کیږي.
خدمات
تقریبا خود مراکز دی. په څلور د شولتونو کې د تبرکلوز د درملنې خدمات موجود دي. تقریبا په 2355 مرکزونو کې د تبرکلوز ناروغان کتل کیږي. د مایکروسکوپ په واسطه دا ناروغي تشخیصیږي او بیا د شپږ میاشتو لپاره درملنه کیږي. د ډاکټر صدیق په وینا له شپږ میاشتو نیولې تر 1.5 کال پورې پکار ده چې د نری رنځ ناروغ په بشپړ ډول جوړ شي. د اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر خپل وخت د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د کړکېچ د حل پیلامه وګرځي.
په کلکه تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي. هوډمن یو چې له دې انتخاباتو د بحران د حل اغیزمنه او مؤثره وسیله جوړ کړو.
حکمتیار ول چې د ملي یووالي په حکومت کې ځینې داسې کړې شته چې په مطلق ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت لري، خو نو موډي د کوم ډلې یا شخص نوم وانه خست. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون لس ایرانیان او د مبنا په نام انسټیټیوټ له سلګونو پوهنتونونو څخه په انټرنیټي غلا تورن کړل. د وزارت ویلي دي چې مبنا انسټیټیوټ پر 1340 امریکایي او په 1 هیوادونو کې پر 1600 اویا پوهنتونونو سایبری بریدونه کړي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایي بهرام قاسمی دا تورونه به اساسه بللی دي. نوموړي ویلي دي امریکا به په دې اقداماتو سره د ایران د خلکو د ساينسي پرمختګ مخاونه نیسي. د مصر په دوهم ستر ښار سکندریه کې نن یوې چاودنې د پولیسو د یو افسر په ګډون دوه کسان ووژل. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو موادو په واسطه شوی دی چې په ښکاره یې هدف د سکندریې د پولیسو مشر مصطفی النمر و. نمر ته په دې چاودنه کې زیان نه دی اوښتی خو څلور پولیسان پکې ژوبل شوي دي. دا چاودنه په مصر کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو څو ورځې مخکې کیږي. ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتح السیسی به د بلې دورې لپاره هم جمهوري ریاست ته ورسیږي. او د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروریستي برید کې ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړی و او د برید پر مهال سخت ټپي و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر لیکلي چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې پرون یو کس په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر کسان برمته ونیول چې پولیسو بیا دغه 25 کلن وسلوال برید کوونکی ووژه. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونۍ پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
خبر نو مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو .com کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. د ښاغلي حکمتیار په یو لړ نورو څرګندونو چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و د ولسي جرګې اداري هیات عکس العمل ښودلی. دا موضوع هم څېړو. د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره بنسټیز او د بدلون کلونه وي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو مخه ونیسي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن د سیمو رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم غږېدلی خو په خبرۍ ځینو له یادې طرحې ناسمه اخیستنه کړې. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي طالبانو ته د افغان حکومت په طرحه کې د دوی د خوندیتوب سربېره ټول موارد په پام کې نیول شوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
دا من سیمو در رامنځته کېدو په اړه د حزب اسلامي له طرحې سره د یو لړ مخالفتونو باوجود دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي جالبه به وي چې د جګړې ښکېل اړخونه له یادې طرحې ملاتړ ونه کړي. ښاغلي حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او سعودي عربستان هم له دغې طرحې سره موافق دي.
اوس امریکا هم په دې باندې جدي غور کوي. دا وړاندیز اوس دا طرح اوس د جمهور رئیس میز باندې پرته پنتاگون کې هم او سپینې ماڼۍ کې هم دا د نن ویل شو چې امریکا او سعودي په ګډه په دې لګیا د بحث کوي او له دې سره موافق دي چې د امن دغسې یو سیمه جوړه شي چې هلته به د مختلفو لورو نظامي او جنګي ځواکونه نه وي.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغو طالبانو په خوندیتوب غږېدلی کوم چې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جیمز ماتیس او د سعودي د شهزاده د خبرو موضوع د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول څرنګوالی او له هغو طالبانو سره همکاري به چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو ګروپونو له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا ښودلې. دلیدا کتام یادو چارواکو د امن سیمو درامنځته کېدو په اړه څه نه دی ویلي خو د حزب اسلامي مشر وایي یاده طرحه عملی او په نورو هیوادونو کې هم ورته کامیابه تجربه شوې دي. د حزب اسلامي د طرحې لمخې د جګړې د خکیل خو په توافق به د امن داسې سیمې چې طالبان پکې د امن احساس وکړي رامنځته شي. د یاده طرحې پر بنسټ د غسیمې د افغانستان په هر ګوټ کې رامنځته کېدای شي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید به طرف ځواکونه رامنځته شي. د حزب اسلامي د طرحه له یو شمېر مخالفتونو سره هم مخ ته خو جمهوریت ګوند مشر وایي چې له دغې طرحې ناسمه اخیستنه شوې. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې جامع او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي افغان حکومت د سولې په طرحه کې د هغو طالبانو د خوندیتوب ټول مسایل په پام کې نیولي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داریم و شما
مونږ له حزب اسلامی سره عملی تجربه لرو او تاسو ولیدل چې له دغه ګوند سره د سولې د هوکړې ټول مواد عملی شول. طالبانو ته هم مونږ وړاندیزونه کړی او د ځواب په تمه یو او کومې ژمنې چې شوي د هغې عملي کېدو ته ژمن یو.
طالبانو بیا د بیلامی په خبرولو سره د ګلبدین حکمتیار د منسی ملتره سره مخالفت خودلای دی او طالب وایي زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د ویش په معنا ده. د کابل په هنتون استاد او سیاسي کارپو نصر الله سانګزای به وایي سوله د ټولو افغانانو ګډ ارمان دی خو د دغه ارمان د پوره کېدو لپاره باید داسې سره منځته نشي چې د راتلونکي جدي ستونزو پیلاموي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دغې ډلې په وړاندې په جدي اقداماتو غور وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته ویل د پاکستان تر څنګ روسیې هم د طالبانو ملاتړ کوي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلایو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه د خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا یې ناکامه کړي. کومه تاسې پانه دروس پر امریکا کوم څه چې په افغانستان کې لازم او هغه دوی دروس پر نه در سره کړي.
دی وی امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشار نه لا زیات کړي. دا څرګندونه لاغه ورسته کیږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ایز اجماع له ماتې سره مخ کړي ده. خو له دې وړاندې روسیې چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړي دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او تر کومه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونشي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري.
امریکایی ها که در منطقه از
برنامه‌هایشان دی وی د امریکا لیدلوری او پسیمه کې د امریکا د پاتې کېدو موضوع مطرح ده چې باید د روسیې اندېښنه له دې اړخه رفع شي. که دا اندېښنې له منځه یو نه وړل شي زه ډاډمن یم چې روس له افغانستان سره همکاري نه کوي. ښاغلی رحیم، روسیا، ایران او چین پسیمه کې له اغېزمنو هېوادونو څخه ګڼي وایي تر کومه چې د دغو هېوادونو ترمنځ سیمه ایزه اجماع رامنځته نه شي د افغانستان د سولې او ثبات موضوع به دغه شان د یوې ستونزې په توګه پاتې وي.
آزادی خبری مجله اوری.
د ولسی جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار هغه ورستۍ څرګندونې چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللې وو بې بنسټه بولي وایي چې دا شان څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې جرګې لومړی مرسیال همایون ټینګار کړی چې ښاغلی حکمتیار د یو سیاسي حزب له ادرسه غږیږي نو باید خپلو خبرو ته متوجه وي. نور حل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو لغ پرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبې ورځې د ناستې مشري کوله د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لا داشن څرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده کوای شي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او دا حزب ډېر لوی حزب دی د سارات کړل زه فکر کوم چې د خپلې کوانتیار سره په سره خیوه د بریخي په دې وجه باندې خواهش دغه دی چې د ولسی جرګې په مورد کې دغه سې بې بنسټه سارات ونه شي پایندې.
د پتاسیال کې د چي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبه پر ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته په یو غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلمیار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیږي. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لار ورک حساسیت او مخالفت وش او دا هم په داسې حال کې چې ما د هیچ چا نوم نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرېنږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړ کوي. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف درام وایي د اس بي اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره اساسي او د بدلون کلونه وي. ښاغلي غني د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې ویل چې په دې موده کې به د پوهنې په برخه کې یو لړ جدي اصلاحاتو تر څنګ زرګونه نوي ښوونځي جوړ او د نامنیو له امله تړلي ښوونځي به بیرته پرانیزي. خو ایا دا ممکنه ده کنه؟ نور حال به یې په اړه د واصل وصال په یو بل رپورټ کې واورو.
ولسمشر غنی د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال په داسې حال کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پرانیست شي. لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له زرو نه زیات ښوونځي د نامنیو له امله تړلې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د شپږو زرو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د افغان ولسمشر په خبره په پوهنې وزارت کې فساد د زغم وړ نه دی او دغه وزارت باید غیر سیاسي او مسلکي شي.
کله وبونه څوک لا وکي خو لږ څه به حاصل کم سي، کله واردات نه څوک لا کوي لږ څه به عواید کم سي، اما موږ معشوم او معلم نه چې څوک لا کوي دا کفر ده، دا د منلو وړ نه ده. د معارف وزارت به کوچنی سي او د وزارت معارف وزارت به مسؤول.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان 50% ښوونځي لا هم تعمیر نه لري او د هیواد نیمای ښوونکي د تدریس معیارونه نشي پوره کولای. ښاغلی غنی وویل سږ کال به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د 20 زرو ښوونکو د ګمارنې تر څنګ به 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه چاپ او په ښوونځیو به وویشل شي. دغه وزارت وایي تیر کال هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د پروسې له لارې دغه وزارت نږدې 10 زره ښوونکي په دندو ګمارلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې تیر کال د 113 نویو ښوونځیو د جوړېدو تر څنګ 116 تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. ښاغلی شینواري یاد مراسم ته وویل چې د پوهنې وزارت د پلان له مخې به د افغانستان د پوهنې بهیر تر ډیره اصلاح او معیاري شي.
او د پوهنې د ریفورم لپاره مو یو مفصل درې سوه شل صفحې لارښود ولیکو چې د رئیس جمهور هدایتونه ټول په د ریفورم په لارښود کې شامل شوي او دغه لارښود به انشاءالله د افغانستان معارف د روانو 15 کال لپاره په داسې خطو سره روان کړي د
پوهنې د سیستمونو معیار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی 1490 مریض کال له پوهنې نه د ملاتړ کال په نوم نوموالی او په دغه کال کې په پوهنیز بهیر کې د ژورو اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرونو له مخې 3.5 میلیونه هغه افغان ماشومان چې د ښوونځي په عمر برابر دي له زده کړو بې برخې، خو د دغه وزارت د پلان له مخې به له 1 میلیونو نه ډېر ماشومان سږ کال ښوونځیو کې شامل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
دا افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا یو شپیته زره کسان په توبرکلوز یا نری رنځ زخته کیږي. د دې وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق وایي د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون وایي که څه هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي او دا وزارت باید په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې لپاره کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2000 کسان د نری رنځ په ناروغۍ مړه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنځ د څانګې مسؤلین وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 2000 مري. د دغه وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د نری رنځ خدمتونه د کابو 2355 روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته رسول کیږي. په دغو مرکزونو کې د یادې ناروغۍ تشخیص د مایکروسکوپ په واسطه کیږي او درملنه یې تر شپږو میاشتو پورې دوام کوي.
خاغلی صدیق وایي په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خاغلی صدیق په خبره د نری رنځ درملنه له شپږ میاشتو نه نیولې تر اتلسو میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24مه د نری رنځ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ مانځي او پر وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنځ که څه هم یوه ساري ناروغي ده خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات چوخیږي باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه په نری رنځ د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنځ ډېر ډولونه لري لکه د هډوکو، معدې، رحم او نور، او که درملنه ونه شي د انسان د مړینې لامل کیږي. په ورته وخت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل پیل کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغېزمن ثابت شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي د عامې روغتیا وزارت یوازې د توبرکلوز د درملنې لپاره نه، بلکې په هیواد کې د ټولو ناروغیو د تشخیص او د درملنې لپاره باید با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
کسی هم کارونه شوی او په تیرو څو کلونو کې هسی هم شوی، خو په خواشینی سره چې په هیواد کې مناسب روغتیایی خدمتونه نشته، یوازې د توبرکلوز لپاره نه، بلکې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو استاندارد کلینیک نه لرو. یو روغتون هم استاندارد لابراتوار نه لري او موږ له دې امله اندیښمن یو.
مرمن زاهدی وای سرنګه چې نری رنځ یو خطرناک او ساري ناروغي ده، ځکه د عامې روغتیا وزارت باید د دغه ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې معیاري تشخیصي لابراتوارونه او د درملنې مرکزونه جوړ کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونه په ختیځ غوطه کې له یوې محاصره شوې سیمې څخه وتلي او د روسیې په منځګړیتوب هغې موافقې ته رسېدلي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې هم ووزي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل و له دې خاره ووتل. د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
د ختیځ غوټې لوی محاصره سوې سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریې حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمېنې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واکمن سي. دا خبره د سوریه د جګړو څارونکو کړې ده. دغه پرمختګ چې د مارچ پر درویشتمه نیټه سوی دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2014 کال د دسمبر میاشتې راوروسته چې له حلب څخه وسله والی اغیان وایستل یو بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ. د سوریه دولتي ټلویزیون د مارچ پر درویشتمه وښودل چې د هراسته شارګوټي د تخلیې د یوه تړون وروسته له یاغیانو خالی سو او د احرار الشام اسلام پالې ډلې او کورنۍ په بسونو کې د شمال لویدیځ ولایت ادلیب په لور ولاړل. وروسته له هغه چې وروستۍ ډله هم بسونو ته پورته سوه، نو په انځورونو کې ښکاري چې د سوریې د پوځ سرتیرو د دې کار په خوښۍ کې هوایي ډزې وکړې. لا هم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري. په ختیځه غوطه کې چې د فبروري له 13 نیټې څخه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو بریدونه پیل شوي دي، د بشري حقونو د څار ډلې په وینا څه باندې 1600 ملکي وګړي وژل شوي دي او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول بېرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پیل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې شارګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلې چې هره برخه د یوې بیلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکښې یاغیانو ته ویل شوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی و. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکیانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلي چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي له مخې یاغي ځواکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي که چیرې یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هراسته د تخلیې چارې د مارچ پر 2 پیل شوې. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل وو له دې ښاره ووتل.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ایرلند ته په ماتې ورکولو سره وتوانېد چې په زیمبابوي کې د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې په هغه دوو ټیمونو کې ځان حساب کړی چې د کرکټ نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي. دا لوبه او سیالي ډیره پیچلې وی او افغانستان پکې په پایل کې پرله پسې درې ماتې وخوړې، خو وروسته یې پرله پسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل. فرشتي جلالزئی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیک هیله باد سلام ورته دې ستري بریا مبارک هم واقعا دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه دی لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب زګ ډیر مهم دی د افغانستان لپاره، ځکه چې بدبختی په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو. هم دا یو کرکټ بچی دا خلکو په خپل باندې مسکارا ولی نو دا موږ لپاره د افغانستان لپاره ډیر مهم واقعا خوشحالي احساس وزته د نسو کول زګ چې د وخت په تاسو سم خوشاله وي نور افغانان هم خوشاله دي، هغه موږ خپل چې ډیر خوشاله
نو استرزه صاحب افغانانو خو ډولونه او خلکو اتنونه کول د اقتصادي دوه خلکو ته څه ویل غواړي؟
زه د خلکو د دام دا ویل غواړم، هم دغه کوشش د خلکو په خوله باندې مسکارا وړو. خلکو نه هم دغه یو هیله ده چې کله هم میشونه ګټو نو اکثر خلک ډیر ډجه کې نو دغه یو بدبختی ده. باید د خوشحالي موږ په نورو سره کول مانځو. دلانه ډیر شکر ادا کوم مېلمستیاوي کو خیرات کو صدقات کو دا مهمه خبره ده. نو مننه ته کوم دي افغانانو زکه واکین دي دواګانی څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو، ځکه چې موږ په لومړی راوند کې موږ ټول میچونه به کړو نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل والله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په مارادو باندې الله زیمبابوي ول موږ ته سیستم الله برابر او نو واقعا ډیر عجیب غو ټورنمنت خوشبختانه چې کوالیفایز ول الحمدلله ورلد کپ
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبه د سوچ کې خلک یو کني هغه ته موږ دومره فکر نه، خو واقعا چې کله تا لوبه تشویقول دپاره خلک لکه څنګه د ایرلند دپاره انګریزان ډیر راغلي هغه تشویقول او زیمبابوې کسان هم چې د هغوی هم د ایرلند لوبډله تشویقوله نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړه شي نو هغوی هغه فشار هغه د تماشان یو چغې نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځېږي زمونږ به امنګ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي وو خپل لوبډله تشویقوله
بې کسي احساس مو وکړ
نو خامخا احساس ولیرو
بس ستانګزای صاحب ډیر زیات مننه چې خبرې مو را سره وکړې
تاسو نن ډیر مننه
ډیر زیات مننه کور دی ودان
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کیپټن